وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځنګړي و مې ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټي په اړه د بنسټګر نوی وړاندوینه هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2000 انسانان او روباټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي. نو ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو پیښو د سر ټکی. د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي. مولا هبت الله او قاضي الخزات زکه باید ونیول شي چې د خزو حقونه تر کول اند کړی، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دی باید ونیول سي او هغه ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغانو خزو په وړاندې خونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه. طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وایي وسلې تر بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت وپیژني، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوی دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګ کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شو چې افغانستان نه د پخې استل اعلان کړي. اندېښنې دي چې ټولې موسسې په پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کوم کونه چې راتللې، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتللې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي، بلکې ویلي دل چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لاوله د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په احتیاط او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پرېکړې وي، چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیرونې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپل هم ونه لچې دوی پر خزو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپل تبې لمخې بندیزونه لګولي، بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو د ترپخو لاندې کولو په جرم د طالبانو د زعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیرونې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه خزو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې څو ورځې تېرې شوې نه وي چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دی محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیلو د صدر اعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې لامل یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګه او پښین لوبه نور پای ته ورسوي، او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات د هیڅ راز شکنجه تاب او توان نسته. پکې نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولای سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني، او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې تر څنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زمونږ خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي، او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوې واګي سمبالې کړې نه وی چې افغانستان یو وار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په سرګندونو کې مهم ځای ونیو، او د پښتنې له خلکو سره ډیره کړې چې ترامپ له طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او غونډیو قدرتونو خبرګون بورته سوي. دا سرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي سرګندونې وکړي. ترامپ تیرونه څو بار لپاره پر طالبانو د 30 میلیون ډالری ونیزو کڅوړو د بندولو غواخ وکړ، او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې بیرته ونسپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو رواني کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له غواخ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوش کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفه د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته ونستي، خو امریکا دې ته هم منتظر نشي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوی بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټس دا څرګندونه کوي چې طالبان د ترامپ په دوره کې د غل خارجن سیاست ته خوندې نشي پاتې دي.
افغانستان اوسنی نظام ته هم په کار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره داغسی موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کی، او که چیرته دا کار ونه کی زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل سي، ځکه دا د بایدن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده. او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري، او مونږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري، هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کېږي تابندی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټول داس خبرې دي چې طالبان باید سخت اندیشمن و اوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشاله و، د ټرمپ راتګ ته خوشبین و، او اوس هم څه خوشبیني ښکار کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپل عقیده ده چې د ټرمپ دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه سي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایدن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه سي استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سوي پیسې خلاص سولې، او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبان خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د غلیم او دشمن سره کېږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډېر سخت وي، یعنی د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخ د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور کې ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په هیتر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي. دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفاع کړي، په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امکان ورکړی دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کړلي دي غربیانو په افغانستان کې، هغه و پای ته د کښت ورسی او غریبی که شي کړی دي هغه هم باید بلاخره اصول واخی، او که خرابی کړی دي باید اصول واخی. فکر کوم روسیا په دې ځای کې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چی. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې باره کې دوی داخلس په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دخل وکړي.
امریکایان په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخبارات ته حضور پراخ کړی. دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري، مونته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور انته پراخ کړی. او اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې باندې دوی د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري او خپل فعالیتونه په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خو د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو ایس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتون او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1400 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو ایس راپ پی 1 پی 2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي وو، او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتوي په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې مو هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شوی دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویوګان او امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی، خو په دې بندیز کې شاید د ایس ای وی کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري 16 میټې وروسته امریکا ته د یو ایس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري، او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یغه قانون هم لغوه کړی چې لمخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا اوس هم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد حتی غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه وه هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیری جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دسیا ولاره جوړه شي چې دا واقعا چانس سي. او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا باارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي، یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي. متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو تر څنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه، خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیې کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستانه د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکی چې پاړه د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډ او ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبور کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډاوې لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بهرنۍ جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمل په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقرري وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی پر زړه خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډېر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره به سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدل، کومې پیسې چې راتللې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمه دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیو پیغامي د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوې و، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او د ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغو ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د 300,000 پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولې جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړې سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ور خلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د موږ سره ګډون کړی وو یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګی کې. بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې دی ټولو په مستقیمن برخه بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې سو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې د هغه له وجې دی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه 10 ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی سئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلی وو یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې د عملي کو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون په اوس مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوې یو جرګه وه او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نه شي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نه شي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی. هغوی نه شي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسه ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودیږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی. شاید افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیز رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاوند نسبتا ښه خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوی چې تیر څو نه یو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتون لرلو سربیره هم نیول شوی. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړې دي چې پاتې 400 افغان بندي کډوال هم را خوشی کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنرۍ ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو پخپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستانی زندانه د یو کندی افغان میرمن یو داغه د ماشوم در اخلاصولو د هڅو پر ځای د غدواړو بندیانو ته زندان ته جامع او یو جوړه بوتان استولی او خبرې هم د لاسترورن په توګه په ټوئیټر خبر کړو خو ورسته چې نیوکه پرځیات شوې دا ټوئیټ ډیلیټ کړ بل اخوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو دغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړي او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړې دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي دا کوم اسلام کې راغلي او بل موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا و چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو درښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی م یو سات کیږي پکې ناستې ما پیشوم پکې نشته دی نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی نو دا څو خبرې دي یو خبره خدا شو چې خلکو فقیران شوی دی او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی دا یو مسله او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینه یا علاقه چې ده بیخی زیاته کم شوی ده یعنی په خو بل ته ما ډیر ځوانان لیدل اوس یګان ځوان راشي هغه د مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي
او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي د سیالۍ ته یو چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به 1.9 متر 1.9 سانتیمتر پورې لوړ وي ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجینګ ټکنالوژي اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتر نه زیاته منډه وهي د سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډاینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې د نمخ کې زیرک روباټ 12 کیلومتر پر ساعت نه چټک منډه وهلی و او اوس چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تم زیاته شوې ده خو په دې سیالیو کې واځي د انسانانو پر رقم روباټونه برخه اخیستل شي چې دوه پخې دوه لاس ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري او تاسو اکثره کور کلی بازار او د نړۍ ګوډ ګوډ کې داسې زلحاله انسانان هم ویني چې چیري درته یو شرخ کاری شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په داون سندروم ناروغي باندې اختبی او مرزادي هم داسې نړۍ ته راځي خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولی هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواري یو شان وي راځي نن خبر کړم د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه وي خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د 21 نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای 30 کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچي د مخ ساختاري بدلی سر وړوکې کوي او د سر د کوپړې مختلف هډونه په یو بل کې سره نه باسي حتی وګونه کوچني کوي سترګې پورته کشوي او ژبه درنه یا له نور متفاوته وي چې ذهني هم له خپل عمر ډیر کشر او شاته پات کیږي افغانستان کې دغه خلکو سره ډیر د مینې سلوک نه کیږي خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی لازار او زورونه ځان ساتي البته لویدیز نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي خونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کیږي په همدې سره د نن ومورز امنان غاړم هر ونی د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل ومورز ل سید شنواری سره مهروي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کال مخکې خوږی اړیکې ورستر بلی په ترخی دودی. په ورستی مورید کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لځینو آسیایی او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 500 مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمن جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پوري کوي؟ د بحث لپاره لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرخلی او دلته په استودیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شهاب جان وروره. هغه کسان چې د ایسای سره نو د غینې فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبیه شول یا په ازرار چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود او په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسیده. او د هغې کسان یو متضرر نه زه خپلم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا د تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان دغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی کی ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما او خی دی، امدارنگی د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخشي، فاطمی صاحب تاسو جنو کسان ته دلته اشاره وکړه لکه مولا عبد السلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصا هم په صحنه کې نشته. سوال دا ده چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا درشته خراب دي؟
نه، زم دغه تر اعظم د اولی میولې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو ای صاحب نه پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی. کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. کوم دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو کچیرته ایسای دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبر شاید لگی وګدی شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پختنې نه دی، دا زه په خپل ځواب او ما دا شروع دا سکړی دا چې زه باید تاسو د جریان داسوم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غونډې ووري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په هیڅ چې زه هلته موجود ما تاسو ویلې چې زه خپل هلته هم زه خپل یو د متضررین نه یم. زما اوخه پکې وژل شوی دی، د پخوانی موین د وزارت خارجي اسان اخوند اوچت کړل شو چې تر نن زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندې دی، اما مړ ژوندې ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت کړ، زما او خې د پیښور نه اوچت کړ او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته واستواره شي، او دا کال وو 2004. نو رازم دې ته چې تاسو چون عجله لري چې باید زری تاسو پختن ته جواب درکم، زه مجبور بازی خپل قصې بیا لنډ کم، کنه زه د غوړم تسلسل سره دا وکم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو دل چې دغه افراد ضد پاکستان دی تاثیرو اغه د سره د عملو شو د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده، او د تعداد زیات نه دی په دغه کې، ټول په حدود دی اتون تر لسو دولسو کسان دي، او دا نظام يرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې تاسو دغه چې خاله یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوی ده او وهل شوی ده، او یو طرف ته اغه ډله ده چې اغه مقربه ده پاکستان ته، لوبه کوم ځکه خرابه شوله. تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره باندې او په زنجیرونو باندې او د تبه مواد مخدر تزریقول، دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه چوجي غولای. حتی دا خطا د عیسای نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په ځای وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته ویل زه ملا برادر ګورم، هغه بهانه وکړلې ویل ما سره باید یو ځلی کینی پرې نه خوده. په آخر کې صلاح الدین ویل دومره وکړي چې ماته لره نه وخه چې ژوندې خوده کنه، دا جو د راته خو یو خایا. نو چې کله ورته راوسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د راوسته صلاح الدین وکړه، صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندې دی، نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې دی اوس کار وکړي چې راوي باسو. نو دا دوی د چنګال نه امریکایان راوست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو، او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آسیایي سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره د خبرې پخې شولې، او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی و. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وي، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته، او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي، او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي، او د دوهی د قرارداد د اساسي ټکونه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامی شکل کې د افغانستان نه وځي، خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي، او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب، د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبرګون د طالبانو د اعدا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان د غونډه کوله، اونیز غونډه و، نو په هغه کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان داعش حملاتړ کوي، او دغه سي د سنجتا سو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان ترغلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري. نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ، تر دې ویل چې په پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په دغه څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري.
خو خو نه ویل چې
بالکل همدغه تزرات لمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلي بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وي چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري. او دا لومړی ځل چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارولې چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړې و چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کمې فرقې توتري خواله هغه ته لمن وهي هغه ته لمن وهي او به موږ دا د ګورو چې په کورم کې کم حالت روان دي د کورم کې زمنګ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغه سي ځنی وسلوال ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي. د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه غایلان شو نو دغه نه پس تاسو ګورینو په پاکستان کې د یو شمیر غټو بریدونو ذمہاری دی غیستې که تاسو یاشي د جمعیت العلماء اسلام او فجرمان ډله چې دا پاغي معنی بریډ شوی او پاغي کې سباندی او سل دوه دیش کسان وجل شو نو هغه ذمہاری هم دای شغستې وا دغه سی بیا په عيد میلاد النبی په مناسبت سره کوم جلوس پاغي بریډ شو پاغي کې لږونه کسان وجل شو دغه سی بیا چې کوم غیر مسلمان دی زیاتره په یکتوت کې په بډابېره کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سکانو د وجنې ذمہاري هغه هم داعش منلې دي. به که تاسو ګوري نو په 2013 کې تاسو یا چې دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و دغه سی بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوی موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ماده دی د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی ریپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمہاري داعش اخیستی ده دا بیا غوی دا خبري هم کړی دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دی دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی ترغلي دي طریقې د طریقې پاکستان نه د افغان طالبانو نه او به دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو به دغه په وجوهات هم به موږ روسته خبرې کولې شو
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړو تشریح کړو داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حمله دا غ حمله مسولیت منلې ده چې په شیعاګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایې وشالې ده او د دې مسولیت مخېسته ده څنګه دا بل داعش ته له دا بل ده او که څه فکر کوي
شیبر صاحب مخې دینې سپختنه جواب ورکوم زه غواړم هغه مخکنه بحث می تکمیل کوم او لنډه کې تکمیل کوم چې ازه کایستا سپختنه باید پورا جواب شي دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه د قطر ډله د امریکای ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت ده د پاکستان ډله ده فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو ترمنځ دی او امریکا خپل ته وخوایدله چې کله دوی د قطر معاهده د دوه معاهده وکړه د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې هم دا ډله قدرت ته رسیږي نو امریکای په خطا کې مخکې خپل سپک کړله او دې فکر وکړي دا کار به عملی شي او غنی به همدلته پات شي امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای هغه پلان خونسا کول د پاکستان یو لوی کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کس قندار کې کینو او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی د پاکستان او د امریکای د امریکا په دې پوهه چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال ورسره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهی قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه د امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته هغه رانغی هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی اوس راځم د داعش د نویت لپاره داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوه داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې پاکستان ته کشمیر ساحې ته او دلته ځای په ځای شو. هماغه وخت دی د پاکستان د سوری لاندې راغلل او داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دي رو که امریکا کامیاب شول سوریه یې لاس کې ولویدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، دا داعش د دغه لپاره جوړ شوی و چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولویږي. خو هغه وخت کې روسان پې کامیاب شول، دی بمبارد کړل، کله چې دا کامل د منځه تلل امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیانی ته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسولیت به وسپاره پاکستان ته. او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبي په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا چې د الته پټنزیلری او د غلری د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیاغان هلاک کړل تبای کړل ډیر زیات خرابې وک داعش وک. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود دی یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پورې شوی دي په شیاغانو باندې شوی دي او هغه داعش کړی دي او شیاغان وجلی دي. دا اولینه واقع چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې دا قصصه ده. که تاسو د بشام واقع ته وګورئ چته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقع ته وګورئ چې و چنایان وژل شول، که تاسو هم درس د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګورئ، د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي، حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې د پاکستان اردو وژل دي، خپل وژل دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوزی نه پیسې اخلي، هم د امریکا دی د چین دی د جانم بیرونی قدرتونه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فرض میسه بو وخت تاسو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رمستکی شي بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرسک پاکستان په خپل باندې تاسو وای چې پاکستان فوج هغه په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وجني پاکستان
خو ته توضیح کوم زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم لګزر خدا لګو وخت به زه پیګم کم دی خو د موضوع د سیدی تفصیل غواړي ځکه چې دا بعض موضوع دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني نس جنرالانو په مقابل کې چې دی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي، چینایانو دا ورقه اخیستي داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو، دا کار ستاسو په ذریعه شو، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په هده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی، چینایانو د دې د سیمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم، چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله، ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډېر زری قوا دې واچوه د دې څومره مصرف چې کی او دې هدف هم داو چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارد سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارد نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو به تر معلومه ده تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام ولی ایساق ډار د پاکستان متواری شو، ولی راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دې چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1955 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه. هغه ویل تا ته چا ویلی دی دا 1955 کې شوی کار وخت شوی دا مونږ ته راکوه. هغه ویل دا نه در کوم، په هغه باندې سړی دغه نږدې دم کړو په د صدر اعظم په تیاره کې کیناست تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان د لوبه د پیسو د پاره کړی دا او کوي او د
مننه فاطمی صاحب
یو د قضیه د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چنانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزي دا لاره م جوړوي دا تاسو ګټه نه کوي دلته تاسو نفر ته امنیت خطر دی خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشبه حمت اسلامي امارات روباسي ام به چنانو روباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړی ده او د داعش د موجودیت دوه دلیل زه تاسو ویلی شم چې دی الته موجود دی او دا دی چې په دې دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي وزه د امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغه اقرار کړی دی چې کم کم ځکه دوی ټریننګ اخلي دوی ماته په خپل به ذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی یو د کابل یو د مزار او دغه کورنۍ ما سره تماسونه ویل که څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي هغه ما تماسونی و نفر به اخر کې پیدا شول نفر چې راغله چې کابل ته ورسې بیا ما ورته معلومات ما ته قصه وکړه هغه ویل مونږه وړي څوک بلوچستان ته وړي او څوک د یوې پیښور ته راوړل د دوړو د بیسونو قصه راته کوي دلته بیسونه دي د ایشان تربیکیږي ټریننګ کیږي ویل موټر اماغه دی موټر سایکل اماغه دی بریگیدر اماغه بریگیدر سعید ده اماغه بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال ده کار اماغوی که صرف لونگی والا مبدل شوی پا نکتایی والا بانده پا او پا لباسی بدل شوی ده پا خواه طالبان ترینن که دل پا دیزی که دا دی دو کسانو دی چشم دید واقع ده چه ما تیویلی دی چه دی التا نیول شوی ورد شوی و او دی دکه ترینن پا بیس که دی موجود
فاطمی سی دا خبرو کرد چه پا دا پاکستان که روزل شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیلی ستاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده مریم نومې دی هغه د هندوستان نه انګلیش باندې خبرې کوي او بله دا هغه د هغه وایي چې مونږ د زر پاکستان نه راغلیم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه و زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر د ډاکومنټس هېڅ راسره نه و هغوی زه راولېږلم دغسې بیا په هم په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلوالو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې دوه سوه زما خپل فاطمي صاحب هم هغې ته اشاره وکړه نو په هغې کې د ترکی خلک شته دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی دغسې د مرکزي آسیا چې کومه سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بل زه څو ورځې مخکې اپراسیاب کټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراتیک موومنټ په هغې کې هم دی اوس د هغوی سره یو مرکه وه نو په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خوصل ده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتني سیمې دي هغې ته را روان دي نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره
مننه د دې له خطره چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخته شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه د کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کی مګر د غزه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کی او دغه مهاجرینو راوستل شروع کی خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولسلکه مهاجرین د سې رجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولسلکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلږي هغه خپل دا شی ساتي د فشار د دغه په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چې لري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکه کې موجود دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پیدا کوي، هغه دې راوړل نیسی زوري رالیږي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي. حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نو مهاجرین راوباسي، هغه ته مهاجر ټول په دینه درکې چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي. نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب امداده چې یو خوانه فشار راولي، اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه پیسې راځي. د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړی راځي، غنم راځي، په مواد خوراکي راځي، او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي. نو دا ډبل سټانډرډ لوبې ده کم از کم 50 کال نه روانه
ده. د بحث په اخر کې محمد صاحب، د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه شکاري خرابې سوي دي، په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې به د کابل کې له واکمنو طالبان سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس شي؟
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان په خاني سفیر د هغه خبرې وي، د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي، ډان وسپان ډان ټي وي سره. نو په هغه کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وا چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسېدل، تک به د هند اغیز مخنیوي وشي. او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونه شلول، دا ټول خبرې وشولي، خو دا غي سرچپه کار وشو په پاکستان کې. تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوائي بریدونه وکړل. پاکستان چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل، خو هغه کې ولکي چې پای کې عام خلک وجل شي، دغه سي بیا افغانستان هم د غي ځوابي کار وکړه. مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنځته شو، خو دغه باوجود ملي حلو دی وی چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي. او دا غیر مثال دی چې ساسو خیل په دسمبر کې چې کله پاکستان ساسو خیل غبرت چې وشو، هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاد دی د افغانستان لپاره د پاکستان، هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. نو هغه یو غټه وجه دام ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي. نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمونږ توایو، هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې، د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې، د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند ته نږدې نشي،
هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپور نه خوام ده چې هند ته ډېر نږدې
شي.
د بحث په اخر کې فاطمی صاحب، کله تاسو وورو 2025 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتر شي او کنه ډیر بورنج؟
تاسو که ما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدد کالي دي کې به جنگ سرعت پیدا کی، اته جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان، اته ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغلم کی ویم نسی، او دا به د خپل په خوخم نه دا به د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزي، وینسی لکه خوست، لکه چمن، سپین بولداک یا واخان، چې د یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي. او دې خبرې ته اشاره تانا ملیح الودی نه دا کړي چې وسمل مولدی خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکای کې سفیران هم او په لندن کې ملیح الودی سفیر و، د دواړو دا ویل چې دا کال به د غي او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدو امکانات ډیر زیات دي. په د باندې کافي کار شوی دی ځکه خدا تحریکونه د سپ په قوت سره روان دي.
چې په باسک مو برخره سره وخت مومن سره پلاتاس په مننه کوم ل لیدون کو ورزون په منندویم چې دا بحث تر دې دمر سره وکړ.
Thank you. ماشینه په خپل پرکولای د دې پولیس نه ویني چې شلای منزل را د ځان کی ګرځي بلای زه ګران او تم خپل ځان کولای سوري لستر بغدادای پر سرات نکړې نن دې راځل کېدای پر سرات نکړې نن دې راځل کېدای کدان Ani pushak to pawai na, ani pranawai, ani pushak to pawai na.